ګرانو دوستانو ستړي مشه اجمل اندې مودې ازادي رادیو دې خبرونه ته مو هرکلی کوم. پیلم لا خبرونو کوو. دا جرمنی د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې د افغانستان او سوریې لپاره د نورو کډوالو د ایستلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرننت زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې په جرمونو کې لاس لري هغوی به په جرمني کې پاتې نه شي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې پسې سخت کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې د دوی په وینا په جرمونو کې لاس درلود په یوې چارټر الوتکه کې افغانستان ته واستول. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دوهم ځل دی چې جرمني یو شمېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي. دا خیبر پختونخوا په وانه ښار کې د سړک د غاړې بمی چاودنې د چارواکو په وینا دوه پولیس وژلي او څوارلس تنه نورې ټپیان کړي چې اکثره یې لارویان وو. دا چاودنه د چهار شنبې په ورځ وشوه. د سیمه ییزو پولیسو د مشر په وینا بم هغه مهال وچاودید کله چې د پولیسو موټر په ګزمې روان و. په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه زیات شوي چې لسګونه پاکستاني امنیتي ځواکونه یې وژلي. په عین حال کې د پاکستان حکومت د باجوړ په سیمه کې د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره چمتووالی نیسي چیرې چې قومي مشران هڅه کوي د نښتو مخه ونیسي. که څه هم په واڼه کې د شبې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چان نه دی اخیستی، خو پاکستاني طالبانو تر دې مخکې د ډیرو دا ډول بریدونو په غاړه اخیستې وه. دا طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د خصوصي سکتور او د تاتارستان جمهوریت ترمنځ د 133 میلیون ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د یو تړون خبر ورکړي. د وزارت د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې دا تړون به د دواړو خواوو ترمنځ د تیلو او ساختماني سکتورونو په برخه کې اړیکې پراخه کړي. د یوې اعلامیې له مخې د تاتارستان مرستیال لومړي وزیر او د صنعت او سوداګرۍ وزیر اولیګ ولادیمیروویچ چې د تړون لاسلیک کولو لپاره کابل ته تللی و طالبانو ته بلنه ورکړه چې د تاتارستان د نفتي موادو په نندارتون کې چې د اګست په 16 پرانیستل کیږي برخه واخلي. روسیه لومړنی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی او له طالبانو سره یې نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړې او تاتارستان د روسیې یو جمهوریت دی. اخوا د روسیې د ولسمشر د بهرنۍ تاګلارې سلاکار نن وویل چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د غونډې لپاره چمتووالی روان دی. یوری اوشاکوف زیاته کړه چې مسکو او واشنگټن د دې سرمشریز ځای په اړه وار له مخه موافقه کړې ده او ولسمشران پوتین او ټرمپ په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا غونډه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ترسره کیږي. د اوشاکوف تر څرګندونې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د ده ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او ولادیمیر پوتین په غونډه کې ډیر پرمختګ شوی دی او زر به خپل ولسمشر پوتین سره وګوري. د هند اسام ایالت اعلان کړی چې دوی به له بنګلادی سره د سرحدي سیمو خلکو ته د وسلو اجازه ورکړي. دې اقدام د دې ایالت مسلمان اقلیت ترمنځ اندېښنه راپارولې. د اسام شاوخوا 1.5 میلیونه نفوس له 15 سلنې څخه ډیر بنګالي ژبې مسلمانان دي. ډیر یې اندېښنه لري چې دا پرېکړه به د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د دې سبب شي چې دغلته مسلمانان پناه شي. دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دا کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي څلور ورځې وور دغه ولسوالۍ ګڼ ځنګلونه سوځولي دي او لا هم وور په سیمه کې خپرېږي. په یو بل رپورټ کې به دا واورئ چې د که څه هم د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د استوګنې موده درې اونۍ نور هم غځولې، خو یو شمېر دوی شکایت کوي چې د پولیسو لخوا یې نیونې او ځورونې دوام لري. په ورته وخت کې به دا هم واورئ چې د یو روسي چارواکي څرګندونې چې په خبر کې مم درلوده تفصیل به پې ولرو چې وایي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غونډې لپاره چمتووالی روان دي. د وخت د پاتې کېدو په صورت کې به دا هم واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان په افغانستان کې له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې سخت بندیزونه په ښځو لګولي او د هر ډول مخالفت غږ یې چپ کړی. له موږ سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا ازادي رادیو ده.
دا کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي څلور رزنی ور د دغه ولسوالۍ ګڼ ځنګلونه سوځولې. دوی د پنځشنبه په ورځ ازادې راډیو ته ویل کته هم په دولي خپل سیمه کې لګیدلې ور وستري او بریده مهار شوې. خو په خبرې د دې ولسوالۍ ګڼ نور سیمه ته هم غزیدلې او چې زیات اندازه ځنګلونه یې سوځولې. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویل دي چې ور 12 هکتار ځنګلونه به جوړ کړي. د ور د لګیدو دلیل تر اوسه مشخص شوی نه دی. تفصیلی په دې ریپورت کې اور
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې لګیدلې ور ډېره برخه ځنګلونه نسوځولې دي. دغه ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا ور له تیرو څلور ورځو راهیسې په ډولۍ خوړ سیمه کې بل و. خو د دوی په خبره د وچناو لوی ډېرې او مارانو ډب کلیو ته هم رسیدلی دی. دوی وایي که څه هم د اور شدت کنټرول سوی خو په خبره یې لا هم په بشپړ ډول مهار سوی نه دی. د نړۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي او قومي مشر عبدالرحیم سالرزي د پنجشنبې په ورځ د زمري په شپاړسمه ازادي راډیو ته وویل
نو لګ لګ اندازه ورسته ده خو هغه ډېر شدت چې وو هغه کم شوی دی. ولس هم همکار دی، مجاهدین او حکومت هم همکار دی. انشاءالله هڅې روانې دي چې ور بهر کړي. زمونږ غوښتنه دا ده چې د دې دپاره تدابیر ونیسي په ولسوالو کې، د دې دپاره عملاً د دې اور وژنې کارمندان ورکړل شي چې عملاً دلته موجود وي او په وخت ضرورت کې. دا زمونږ شتمني ده، زمونږ سرمایه ده چې دغه زمونږ نه ضایع نه شي او زمونږ آینده نسلونو ته دغه سرمایه سالم او کالم پاتې شي.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالستار ایوبی بیا په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ ولسوالۍ مربوط د ډولۍ درې د لوی ډیری او د باړې ترمنځ او همچنان د ماران وډب ترمنځ ځنګل و راخیسته و. لوی پیمانه ځنګل سوی دی. قومونه دا په اتفاقي شکل باندې ورغلي وو او اور په مهارولو کې کوشش کړی دی.
کته هم په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي مسولینو د راپور تر خپرېدو د دې ورلګیدنې اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د نړۍ ولسوالۍ ولسوال امین الله شهاب ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي د اور چې دلیل مشخص نه دی 12 هکتاره ځنګلونه سوځولي او له منځه وړي دي. د یادونې ده چې نږدې درې میاشتې مخکې د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې هم ځنګلونه اور اخیستی و چې یوه برخه دا ځنګلونه یې سوځولي وو. تر دې وړاندې په تیرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګیدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو څلو بیرته کابو سوي دي چې ډیره برخه دا ځنګلونه یې زیانمن کړي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
کته هم د پاکستان حکومت په دې هواد کې میشتو د پی او آر کارتلونکو افغان کډوالو ته د استوګنې موده درې ونې نور هم غزولې. خو یو شمېر دوی شکایت کوي چې د پولیسو لخوا یې نیونې او زورونې دوام لري. دوی د پنځشنبه په ورځ د اګست په اوم ازادۍ راډیو ته ویل چې پولیسو نن هم د پی او آر کارت یو شمېر درلودونکي نیولي او ځان سره یې وړي. تفصیلي د فیروزي عزیزي په بل ریپورت کې اورو.
یوسف د پاکستان په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکی افغان دی چې وایي له 45 کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره په دغه هیواد کې ژوند کوي. د پنځشنبه په ورځ د اګست په اوم ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پاکستان حکومت دوی ته د دغه هیواد د پرېښودو لپاره شاوخوا یوه میاشت وخت ورکړی خو شکایت کوي چې پولیسو په هر ځای کې پوستې او چیک پوینټونه جوړ کړي او افغان کډوال نیسي. یوسف زیاته کړه
دوی خو میاست ټیم ورکړې ده. اسې خبرې دي چې میاست ټیم یو خو نیول کما غسې جاری ساتلې ده. بس لاس ته ورغلې نشي دي. والا سره ډېر خراب ده چې هر چیز کې هر طرف ته چاپی دي او نن هم په چوکي ډاله والا ډول یو ډاله ډکه کړله. پرونم چاپا والا پرونم زنانه بوتللې واړه واړه ماشومان هم بوتلل. نو زمونږ سره خوا کې چاپا شول ول زنانه بوتل سلور زنانه او درې ماشومان او یو دانا سړی او سره بوتو.
یو بل افغان کډوال او د پی او آر لرونکو اسد عبدالله هم ورته شکایت لري او وایي چې پولیس ورکړل شوی مودې ته هیڅ ارزښت نه ورکوي.
چې باوجود د دې چې موږ ته د یو میاشتې دپاره سرکاري لیټر راغلی، هماغه نیول دي، هغه ځورول دي، هغه تکلیفونه دي. لیټر چې دی لاندې پولیس طبقه چې ده هغه نه مني. د پیسو دپاره بده ورځ روانه ده. هر سړی چې په کوم ځای کې ونیوئ چې چانه پنځه شکولې، چانه لش کولې، چانه شل شکولې، چې څونه برابرېدل جوړېدای شوه، هغونه روانه ده، د ګرفتارۍ منع شوې نه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ویلي چې زرګونه افغان کډوال د ځورونو، تاوتریخوالي او جدي ګواښونو سربېره له پاکستانه جبري ستنولو سره مخ دي. ریچارډ بنت د چهارشنبه په ورځ د اګست په شپږمه په خپله اکس پاڼه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نوي پړاو پیل ته خبرګون ښودلی او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په حواله یې خبرداری ورکړی چې ډله ییزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. بنت لیکلي چې دا ډول کړنې د جبري ډول بیرته نه ستنېدنې اصول نقصوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغو افغان کډوالو ته چې د کډوالو د نوم لیکنې پی او آر کارتونه لري افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره له یوې میاشتې کم وخت ورکړی او ټینګار یې کړی چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دوی په زوره وباسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د چهارشنبه په ورځ د اګست په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان ته د افغانانو هر ډول ستنول په خپله خوښه، خوندي او باعزته وي. د یادونې ده چې په پاکستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان د کډوالو د نوملیکنې پی او آر کارتونه لري چې کلونه وړاندې ورته ورکړل شوي وو، خو د 2015 کال د جون له 1.5 وروسته یې د اعتبار موده ونه غځول شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستانه افغانستان ته ستنه شوي او یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
مخکې مو په ریپورت کې د یو شمېر افغان کډوالو شکایتونه واوریدل چې وایي سره لدی چې د پاکستان حکومت درې اونۍ مهلت ورکړی دی خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د پاکستان د حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکړی کړی، خو په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتي داسې تدابیر ونیسي څو هغه افغانان چې لا هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري د جبري ستنېدو مستثنا وګرځول شي. نور حال په دې ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی، خو له اسلام آباد یې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو این ایچ سی آر د چهارشنبه په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبري ایستل یې له نړیوالو اصولو سرغړونه بلل کیږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه، خوندي او باعزته وي. یو این ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبه ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له 4مې تر 10مې پورې 15 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 40 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو ښې زیاتې دي. مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي، افغانستان ته خو په تمه نه یو، مونږ په دې ښه پیږو چې هېواد ته دې مونږ ژوند ډېر سخت نه ګورو. لا خو مونږ ته انشار جواب نه دی راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیم کې اوسېږي. نو موري هم ازادي رادیو ته وویل،
په ډار او ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نو سو مارکیټ کې نه سو ګرځیدل، کاروبار نه سو کول، او اوس د حالات الله درحمو کې بوز خپل پیسې پاکستانی افغانانو ته اوس نو ورکې، چې ځا زم کاروبار کړي څو ورسو نهسته، ټرمو ورته غو نهسته، او انتظار وکړي پیسې راسي درکوي بوز. نو دا کیسې روانې دي، ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د معلوماتو لمخې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوي وو، خو د جون نه د شمې وروسته یې د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یونیسیار په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو پراخېستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې، لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستي او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړي دي، او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یونیسیار زیاتوي سږکال له 2.1 میلیونه زیات افغانان، له دې شمېر 325 زره له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی اوس هم مخکې دي چې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه راواخلو. یو نړیواله مسله راخلو. یو روسي چارواکي نن وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او ولسمشر ډونالد ټرمپ د غونډې لپاره چمتووالی روان دي. د دې غونډې پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استاسي سټیف ویتکاپ د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړې، او دواړو واشنگټن او مسکو دا خبرې رغنده وبللې. جزئیات په دې ریپورت کې.
روسیا شانسونو د روسیې د ولسمشر د بهرنی تګلارې د سلاکار په وینا خبر ورکړ چې د روسیا او امریکا د ولسمشرانو د غونډې لپاره چمتووالی روان دی. یوری اوشاکوف زیاته کړه چې مسکو او واشنگټن د دې سرمشیزې د ځای په اړه وار لمخه موافقه کړې ده، او ولسمشر پوتین او ټرمپ په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا غونډه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ترسره کیږي. که چیرته دا دوه مشران سره غونډه وکړي، دا به د 2020 کال د جون له میاشتې راوروسته چې پوتین د امریکا له مخکنی ولسمشر جو بایدن سره په جنوا کې لیدلې وو، د امریکا او روسیې لومړی سرمشیزه وي. وروسته بیا د دواړو هیوادو اړیکې د 2020 کال په فبروري کې هغه وخت خراب شوې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ. د اوشاکوف تر څرګندونو یو ورځ مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی وو چې د ده د ځانګړي استازي سټیف ویتکاف او ولادیمیر پوتین په غونډه کې ډېر پرمختګ شوی دی، او ژر به په خپله له ولسمشر پوتین سره وګوري. د سپین ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ، وویل چې روسانو دې ته لیوالتیا ښودلې ده چې دا سرمشیزه ترسره شي، او ولسمشر ټرمپ دې ته چمتو دی چې هم له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي او هم د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره وګوري. د نیویارک ټایمز او سی این این د راپورونو له مخې ټرمپ راتلونکې اونۍ له پوتین سره غونډه وکړي، او بیا به د ټرمپ، پوتین او زلنسکي ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا سرمشیزه به چیرته ترسره کیږي، خو ولسمشر پوتین نن د عربي متحد اماراتو له مشر سره په مسکو کې ګوري. نو ځینې داسې انګیري چې شاید د ولسمشرانو ټرمپ او پوتین غونډه په عربي متحد اماراتو کې وشي.
له خبرونو ور اخوا،
د بشری حقوقو د څار سازمان پرونو ویل طالبانو افغانستان کې د بیازلی واک تر لاسه کولو وروسته په خزو اونجونو بندیزونه سخت کړي، خبري اعلان نیولی، او د هر ډول مخالفت غږی غلې کړي. د غیدارې پر افغانستان د طالبانو د بیازلی واک ته څلورم کال پوره کېدو په درشل کې په یو ریپورت کې ویل دي چې دغه هیواد وسمهال له سخت بشری کړکیټ سره هم مخ دی. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د غډلې په تیرو څلورو کلونو کې په خزو اونجونو سخت بندیزونه لګولي، خبري اعلان نیولي، او د هر ډول مخالفت غږی غلې کړي. د غیداري افغانستان د طالبانو تر واک لاندې څلور کال وروسته هم بدرېغه ځپنه روانه ده. په نوم په یو راپور کې چې د اگست 15 مې خبر کړي، لیکلي چې دغه هیواد اوسمهال سخت بشري کړکېچ سره مخ دی. په راپور کې راغلی چې دغه کړکېچ د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو د کمیدو او له ایران او پاکستان د افغان کډوانو د پراخه بیرته ستنېدو له امله لاپسې ژور شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په تیرو څلورو کلونو کې ونتوانېدل چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د روانو سختو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي. په راپور کې د غراز له اروپایي ټولنې غوښتنه شوې چې په خپل کلنی پریکړه لیک کې چې ټاکل شوې په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي، د افغانستان لپاره د حساب ورکولو د جامع میکانیزم د رامنځته کولو وړاندیز وکړي. په راپور کې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشتې عباسي له قوله راغلي د طالبانو د واکمنۍ څلورمه کلیزه موږ ته د دوی د ظلمونو شدت په ځانګړي ډول د ښځو انجونو پر وړاندې تریخ یاد را په زړه کوي. اغلی عباسی ویلی حکومتونه باید پر طالبانو فشار واچوي چې لخپلو ځپنو لاس واخلي. د بشري حقوقو څار بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په 2020 کال کې جوړ شو سخت او ځپن کې بلل ویلی دي چې طالبان دغه قانون لمخې په کاری او عامه ځایونو کې چاپی وهي، عامه ځایونه څاري، د پلټنې پوستي جوړوي چې د خلکو موبایلونه وپلټي او د وسایتو لسپرلیو او پلي تکونکو څخه پوښتنه وکړي. په راپور کې راغلی دي چې پر ښځو د طالبانو لګول شوی او سخت محدودیتونه بشری او روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسي په جدي ډول محدود کړي. په افغانستان کې دننه یو شمیر مرمنې هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې لکه په زندان کې داسې ژوند تیر کړي. د ننګرهار یو وسیدونکو جنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالب هیڅ کله تغییر شوی نه دی، بلکې نور هم فکر او ایدئولوژي نور هم افراطي تر شوی دی. متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په خوځو چې د تعلیم او تربیې نه، د سیاسي ډګر نه، د اجتماعي ډګر نه، د ټولو ډګرونو نه حاسب شوی دی او بر علاوه خبرنگار فعالین د خصو ټکول کیږي، وهل کیږي، شکنجه کیږي، زندان لاړل او وژل شولي. ولی متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام نه کوي.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالبان به وجود وعده ها
طالبانو د خپل لومړنیو شمنو برخلاف ته زو پاره محدودیتونه لا سخت کړل او په دې تیرو څلورو کلونو کې هیڅ بدلون ونه کړو. دوی دا ثابت کړ چې ته زو په برخه کې خپل سیاست نه بدلوي. دوی پر خزو محدودیت ته د شریعت نوم ورکوي، خو په اصل کې دوی په ټولنه کې د خزو له یو ځای کېدو ډار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اگست 15 وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې په خوځو پراخه محدودیتونه لګول شوې. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د خوځو حقونه خوندي کړي، خو د بشري حقوقو څار سازمان ویلي طالبانو لا هم لښبګمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز روان ساتلې. د غرازي خځې د کار او تګ راتک په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ کړي دي.
په افغانستان کې نن سبا په مختلفو ولایتونو کې میوه پخې شوې، خو بازارونه ساړه دي. هله رڅد چې بڼوال او سوداګر تاوان ونه کړي. د پښتنه احمد شیبر د وی مرکی په پایل کې د کرنې له متخصص هدایت الله عمر خیل څخه کړي ده. هغه په دې جواب کې وایي چې
پوست میوه تولید په افغانستان کې ډیر سوای ده، نو دته په کار د سمه تګلارې ورته جوړه سي. اصلا د سده چې موږ دوه بخشه د اغلرو د میوه په ارتباط، یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څور سره وسی. ډیر عوامل دي، یو سړی خونی، یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لار د حل، یو ډیره مهمه لار د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوس سره کم سړی خونی ورته په کار دي. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې د افغانستان کې دغه سده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خاصن نه پپیږي، اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونی مونږ ورته په کار دي. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي. نو کوایا چې اوس په تفصیل سره تاسو وایم.
مهرباني مهرباني.
څه سړی خونی په ټوله کې په درې بخشو تقسیمیږي یا حتی په څلورو تقسیمه وي. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو چې هغه د سیوري خواته کوټې جوړیږي، چې هغه هم یو نوې د سړو خونه ویلای شو، یا په دې ورسره کې وزارت زراعت مخکې یو څو کاله مخکې جوړې کړې دي چې هغه عادي چې هیڅ کوم انرژي پکې استفاده شوی نه ده. دویم هغه سړی خونی دي چې صرف یو سړه هوا تولیدي، یو ماشینري پکې کارول شوی ده. او دریم نوې هغه دي چې هغه کنټرول پنسلا ای سی دی یا ایئر کنډیشن مونږ ته چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنی په دې معنی چې هغه ثابت درجه باندې ساتي. او څلورمه نوای چې دا هغه څه ډیره مهمه د افغانستان د اکثره میوو لپاره، خصوصا هغه میوه چې د ډیر وخت لپاره ساتو، هغه ته مونږ کنټرول اتموسفیر یا پنسلا هغه سړی خونی وای چې په هغه کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ مونږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافی خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سره سړی خونې بنګه ته پکار دي، ګرچه په روسي کې چې دا وزارت کوم شای جوړ کړی دي، ما په ان خو هغه اسنم د کار نه دي، مونږ هغه ته نسو ویلای چې مونږ دا یو سړی خونه ده، خو یو خونه ده منتها په عادي شکل باندې جوړ شوی ده. په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې مونږ چې اوس کو ګورو چې افغانستان ته له ټولو دنیا نه اوس میوې را روانې دي، او خصوصا د همسایه مملکتونو چې هغه په ډېرې ښه طریقه هغوی ساتلې دي، هغه ټول شیان مد نظر نیولې دي، نو هغوی سره مونږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح د هغوی سره رقابت وکړو، باید مدرنه سړی خونې په افغانستان کې جوړې شي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار پکار ده.
که سړی خونې نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینې کې ساتي، د نورو میوو لپاره د خوندیتوب دغه ساده لارې شته؟
میوې په دوه ټیپو ویشل کیږي په زراعت کې. یو هغه میوې دي چې وروسته له شکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پخی سي، لکه فرض مثال مڼې، لکه فرض مثال مونږ دا لکه آم، لکه کیلې، یا چې په افغانستان کې کرچ استامله، یا فرض مثال ناک دی په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دی په افغانستان کې، دا یو بخش میوه ده. او یو هغه میوه دي چې هغه وروسته له شکولو نه یا وروسته له راټولولو نه امکانات دي نه لري چې هغه پخی سي، لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار. نو هدف په ټوله کې دا چې لدی دا باید مونږ پوس والے پہ دے کہ بازی لار هستا. یا انګور خو معلوم دار چې هغه د کنګینو خو ډیر سابقه هغه ده، او اغلبا چې ډیر کامیاب و اوس نه ده تر کوم څه معلومات لرم، هغه سابقه می تو ده، اما موږ وچوای چې هغه ټول ته معلومه ده چې کیدای شي په موږ وچو، یا فرض مثال بازی میوي. اما که په رقابت مد نظر ونی سو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه چې په افغانستان کې بدون د سړی خون نه استفاده کیږي ډیر کامیاب نه دي متاسفانه، او هغه موږ نو ولای ز خپل می اسان دغه غنه نو غواړم چې خلکو ته ووایم چې تاسو له دغه میتود استفاده وکړئ. خو په هر صورت کې د 12 هفته، 3 هفته، 4 هفته هغه یو شکل ده، اما په ټوله کې په هر صورت باید ګرچې خوشبختانه اوس خلک دې تا ارسوي دي، او همچنان دې تر اغلی دي چې اوس سړی خونې ځتی په جوړی سي، ځتی مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په سابقه میتود باندې کار وکړو. هدف نه په ټوله کې دا ده چې مونږ نس کولای چې ځتی مارکیټ ته شای ارزکو کې ارزکوم قیمت ډیر ارزان وي، او هغه دې مونږ مصارف په اکثره نه پوره کوي. نو په کار دا ده چې اوس غواړو چې میوي وساتونو 100% باید په سړو خونو باندې کار.
عمر خیل صاحب، که څه هم تاسو ټینګار کوئ چې سړی خونې حل لاره ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سوي نه دي، لکه د کنګینې ته چې مې اشاره وکړه، یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی، چې هغه خټکی چې کلک پوست لري خلک یې په کوټو کې را ځوړندوي تر یوې مودې ساتي، مخکې تر دې چې دا برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برېښنا ورسي، آیا داسې نورې لارې موقتی لارې هم شته او مؤثر کېدای شي؟
بالکل اغلار خسته. خو هدف ما په ټوله کې دارا چې هدف مې په ټوله کې دارا چې دا ذهنیت باید موږ خلکو ته دسی ورکو چې غواړو چې رقابت وکړو، غواړو چې او ښه عاید واخلو، نو 100% باید په سړو خونو باندې اتکا وکړو. اما د تاسو د خبرې په تایید ستا بعضی انواع په افغانستان کې ستا چې هغه په جنس پورې تړاو لري، لکه مثلا تاسو مثال د شمال د خټکی ویلې، په شمال کې یو نوع خټکی ده چې هغه په ډیر وخت ساتل کیږي، اما هغه په ناوه پورې تړاو لري. که فرض مثال دا وسنی نه وختکی چې مونږ را مثال وایو چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زحت ډیر سوی دي، نو یوازینی طریقه دا ده چې یا وچ سی او یا په خمی تو سره په سړو خوري کې وساتل سی، کې مونږ په غزاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګلاس دي، دا څوک مودمخ کې دي ګلاس فصل خلاص، اما اتر اوس هم لا هم خلکو په سړو خوري کې ساتلی چې ډیر ښه یعنی مطلب هدف په ټوله کې دا نه چې سړه خونه اوس ډیر یو قوي ټکنالوژي نه ده چې موږ اوس باید ورته په اصطلاح هغه سو ولې په دې چې زه نمونې د مثال لرم د کمثال کیدای شي چې دا مصارف ولري د کې شک نشته اما تاثیرات زخت ډیر دي لکه بعض کسان اوس وړې سړې خونې جوړې کړې دي چې د لمر له اورګانګو نه استفاده کوي د لمر له انرژي نه استفاده کوي دا ډیر عام سوي دي او الحمدلله په عامیدو دي چې دا ډیر مهمه ده سکه زه شاید دې مې چې سیستم دې د پېسلام ګورته ده د سړې زنجیره وایي د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخليږي مثلا په میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالي موټر نه و سکه لی زردالو ته یخچالي موټر راغلی دی الحمدلله چې دا یو ښه پیشرفت ده نو زه کوشش دا کوم چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړل سي یا څوک چې مسولین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسی او که دا که فرض مثال مونږه پارتي سو په مخکینی میتود یا د کنګینه یا کومبل زه فکر کوم دا به د لار د حل نه وي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه کې هیله میومنې درنو ستكون کو هیله د چروغ او جوړ بایسته وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص تویم هیله د چنن ورځ هم د لوسته خلنې شي بر سلام التیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي درنو زده کوونکو نن مو موضوع د احساسات او افکار په حق لده دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څاړي کلري او څاړول یو پر بل باندې اغیز پرېږدي نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخلنی شي بور سره مل پاتې سي او دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي راځو خپل درس پیلو لومړی سر کې موږ باید لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې احساسات پیژندلی و دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ول رامنځته کیږي چې دې په دغه موضوع باندې موږ په هېدلې وو یو سل بیا یادونه کوچ خپل احساسات څه دي احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبيعي خبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې د احساسات یا د غاکتر مرونه څرګندېږي چې احساسات لکه خوشي لکه غوسه لکه خفګان وېره شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپیریال سره مشته د تعامل څرنګوار شي چې سره ول د چاپیریال سره تعامل رامنځته کوي او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن د انسان د بدن او چلن سره هم اړیکه لري ورسره تړاو لري د انسان د ژوند په تجربه کې هم ډیر مهم رول لوبوي یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو او دغه احساسات به هغه څه دي چې موږ پر بدن باندې موږ پر ذهن باندې او موږ پر رویه باندې یا موږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښي دي راځو افکار ته افکار یا فکرونه به څه دي فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره دا هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لاره جوړیږي یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي دغه درې پروسه یعنی دغه درې مرحلې چې سره ترسول کیږي چې لومړی معلومات لاسته راوړي بیا هغه موضوع تحلیلوي بیا ورسته قضاوت کیږي چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي نو فکرونه وایي چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د انسان دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لپاره څه دغه فکرونه جوړیږي او فکرونه د انسان د پوهی د هغه د باورونو د هغه د تجربه پر اساس باندې جوړیږي. زموږ د ذهني وضعیت پریکړو یا تصمیمونو په حق له او عملونو سره هم ډیر مستقیم تړاو لري. دغه فکرونه بیا کېدای سي چې مثبت وي، کېدای سي منفي وي، یا هم کېدای سي بې تفاوته وي، چې هغه بیا کولی سي زموږ احساسات او زموږ چلندونه یا زموږ رویه یا کړه وړه په ورځني ژوند کې په مستقیم ډول سره پر هغه باندې اغیزه کښیږدي. یعنی همدغه افکار دي چې زموږ په احساساتو کې بدلون راځي، زموږ په رویه کې بدلون راځي، یعنی د یو بل سره ډیر مستقیم اړیکه لري. دغه افکار د زموږ د احساساتو سره، زموږ د کړو وړو سره، زموږ د چلند او رویه سره مستقیم اغیز لري او مستقیم خپل تاثیرات ور باندې پرېږدي. راځو دې ته چې دا احساسات او فکرونه څه ډول یو د بل سره اړیکه لري، یا د دې ترمنځ اړیکه څه ده. احساسات او فکرونه چې دي، لکه مخکې چې مو هم یادونه وکړه، فکرونه پر احساساتو باندې اغیزه پرېږدي، نو همدغه احساسات او فکرونه یو د بل سره ډیر ژور اړیکه لري، ډیر ژورې اړیکه لري او ډیر ژور تړاو لري. زموږ فکرونه د احساساتو د رامنځته کېدو لامل کېدای سي. یعنی هغه څه چې موږ فکر کوو، د همهغه فکر چې موږ په ذهن کې لرو، موږ په دماغ کې لرو، د هغه مطابق احساس موږ په بدن کې راپیدا کیږي. او برعکس، زموږ احساسات به هم کولای سي د زموږ فکر، د زموږ کوم افکار چې دي، هغه اغیزمن کړي یا پر هغه باندې تاثیر وکړي. د همدغه د احساساتو او د فکرونو ترمنځ کوم اړیکه چې دا یو ډیره پیچلې پروسه ده چې دواړه برخې، یعنی زموږ د رواني او بدني صحت لپاره ډیر مهم دي. یعنی هم په رواني او ذهني روغتیا کې او هم په بدني یا فزیکی روغتیا کې د دواړو موضوعات یا د دې اړیکې چې دي، هغه ډیر مهم دي. زموږ فکرونه او احساسات نه یوازې زموږ د ژوند ورځنی چارې په کیفیت کې اغیزه لري، بلکې د هغې تر شا باندې ډېر د بېلابېلو عاطفي، فزیکي او ذهني حالاتو د جوړېدو بدلونونو اساس هم دي. یعنی سره له دې چې دغه فکرونه او احساسات زموږ ورځنی چارو باندې خپل اغیزې پرېږدي، مثلا څه چې موږ فکر کوو او څه چې موږ احساسوو، معلوم دره خبره ده زموږ په ورځني ژوند کې تغیرات راځي، زموږ په ورځني ژوند کې هغه خپل تاثیرات لري. د دې ترڅنګ چې زموږ ورځنی ژوند په کیفیت کې بدلون راځي یا پر هغه باندې اغیزه پرېږدي، ترڅنګ زموږ په عاطفي روغتیا کې، یا زموږ په عاطفي جوړښت کې، زموږ په فزیکی جوړښت کې، او زموږ په ذهني حالاتو په جوړولو او بدلولو کې هم رول لري. مثلا کوم څه چې موږ فکر کوو، هغه شاید موږ د مثلا یو بد پېښه زموږ سره سوي ده، د هغه پېښې مطابق کوم فکر چې موږ لرو، هغه زموږ په بدن کې احساسات راپاروي، احساسات جوړوي، یا احساسات رامنځته کوي. هغه کوم احساس چې موږ لرو، مثلا په دې وخت کې دغه پېښې په مقابل کې موږ ډېر بد احساس لرو، د خفګان احساس لرو، ډېر ژور، کچېرې موږ همدغه خفګان ته ادامه ورکو، زموږ په بدن کې یا زموږ ذهني ناروغي رامنځته کېږي، عاطفي ناروغتیا، روغتیا مو د منځ ځي او عاطفي مشکلات سره موږ مخامخ کېږو. چې کله دغه ستونزو سره موږ مخصونه، معلوم در خبره د عاطفي روغتیا په حق له موږ ویلی و چې کچيري عاطفي روغتیا ونه لرو، ذهني حالت مو شنوي، زموږ په فزیکی روغتیا یا زموږ د بدن په روغتیا یا فزیکی غړو باندې هم هغه هم بدلیږي، او په هغه کې هم موږ ستونزې پیدا کوو. د دې ترڅنګ زموږ ورځنی ژوند کې هم ځینې ستونزې پیښیږي چې د احساساتو په درس کې په دې حق له موږ هر څه زده کړي وو. راځو دا ته چې فکرونه د احساساتو لامل ګرځي. څنګه د زموږ فکرونه، زموږ افکار د احساساتو لامل ګرځي؟ زموږ فکرونه د هغه څه لامل کیږي چې موږ احساسوو. یعنی هغه احساس چې موږ لرو، دا احساس موږ د افکارو څخه رامنځته شوی دی. هر ډول فکر چې ولرو موږ، او تاسې هم هغه رقم احساس هم رامنځته کیږي. کله چې موږ د یوې پېښې په اړه ځانګړی فکر ولرو، خاص فکر ولرو، دا فکر د احساساتو د پیدا کولو سبب کیږي. مثلا کچیرې موږ فکر وکړو چې یو څه منفي رامنځته کیږي، نو مثلا د یو امتحان په هکله، د یوې ازموینې په اړه موږ فکر کوو، یا دغه په اړه موږ سټرس لرو یا تشویش ور باندې لرو، معلوم در خبره ده چې همدغه اندېښنه یا همدغه تشویش چې موږ لرو، د زموږ په بدن کې د ویرې یا د استراب احساس پیدا کیږي. کچیر منفی فکر وکړو، منفی احساسات موږ ته پیدا کیږي. مګر کچیر د یوې شی پیښې په حق له موږ فکر وکړو، بیا مثلا یو نوی فرصت، یو د یو څه داسې په حق له موږ فکر وکړو چې هغه ښه اوسي یا یو ښه نتیجه ولري، نو په دې صورت کې بیا زموږ په بدن کې یو د خوشي او هیجان احساس پیدا کیږي. نو همدغه افکار هغه څه سو چې موږ ته احساسات را پیدا کوي. او احساسات بیا پر افکارو باندې تاثیر کوي. زموږ احساسات کولای سي په مستقیم ډول زموږ فکرونه اغیزمن کړي یا زموږ په فکرونو باندې تاثیر وکړي. کله چې موږ یو خاص احساسو یا یو خاص احساس لرو، مثلا خوشي، مثلا ډیر خوشاله یا ډیر خفه یو، دا احساسات بیا زموږ فکرونه ډیرې ځله شکل ورکوي، زموږ فکرونه ته شکل ورکوي. مثلا کله چې موږ خوشاله یو، موږ مثبت فکرونه کوو، او زموږ ذهن چې دی هغه هم د خوشحالي او د خوشي په دې شان پلټه کې دي. کله چې خفه یو، غمجن یو، په دې وخت کې به زموږ فکرونه ته منفي افکار زموږ په ذهن کې راپیدا کیږي، منفي فکرونه کوو، چې دا به موږ ته ځینې مشکلات راپیښوي او زموږ تشویش چې دی هغه نور هم زیاتیږي. نو دلته دی چې افکار پر احساساتو باندې او احساسات هم پر افکارو باندې یو پر بل باندې دواړه خپلې اغیزې لري. د فکرونو او احساساتو ګډ تاثیر تر دا چې زموږ افکار او احساسات سره ول پر موږ باندې په ګډ یا دواړه یو ځای پر موږ باندې تاثیر کوي. فکرونو او احساسات چې دی هغه یو ډبل سره ډیر ګډ تاثیر لري. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو، زموږ فکرونه هم تغیر کوي، او کله چې کوم فکر چې موږ لرو، زموږ احساس هم د هغه فکر مطابق تغیر کوي. چې د دغه ګډ تاثیر له مخې به موږ کولای سو خپل افکار او احساسات د یوې رغندې لارې پر مخ باندې وټاکو، مثلا مثبت اړیکه جوړ کړو. چیر موږ فکر وکړو چې زه دا مثلا دغه ستونزه زه حلولی سم، دې ستونزې ته زه حل لاره پیدا کولی سم، نو موږ به د ډیر اعتماد، د ډیر ارامتیا او د ډیر سکون احساس وکړو. چې دا باور بیا زموږ د احساساتو ثبات زیاتوي، موږ ته ځواک راکوي، او موږ د هماغه ستونزې سره مبارزه کولی سو. که چیرې موږ خوشحاله اوسو یا هیجان ولرو او په همدغه اړه فکر وکړو، موږ احساسات هم مثبت دي، موږ نور هم خوشحاله کیږو، نور هم قوي کیږو، نور هم پیاوړی کیږو. مګر که چیرې منفي اړیکې ته راسو، که چیرې موږ زموږ افکار منفي اوسي، فکرونه مو منفي اوسي، مثلا زه نسم کولی چې دې ته برلاسي سم، یا زه دا څه نسم کولی لاسته راوړم، نو دلته موږ ته خفګان پیدا کیږي، فشار راباندې راځي. دا احساسات بیا زموږ ذهن ته ډېر منفي فکرونه راوړي. د منفي شیانو په هکله خبرې کوو او احساس مو هم منفي کیږي. راځو دې ته چې څنګه خپل فکرونه او احساسات دواړه یو ځای سره مدیریت کړو. اول ځان پوهاوی او فکر کول دي. د خپل احساساتو لپاره، د خپل فکرونو د درک لپاره دا یو ډیر مهم ګام دی. کله چې موږ په دې باندې پوسو چې څه احساس کوو، ولې دا احساس کوو، نو بیا وروسته موږ کولای سو ذهن شي اداره کړو، او د دې لپاره باید موږ هر ورځ د خپلو احساساتو په اړه فکر وکړو، د هغه لاملونه وپیژنو، د فکرونو او احساساتو د اړیکې پر تحلیل باندې کار وکړو. نو دلته موږ کولای سو چې خپل فکر او احساسات دواړه ښه مدیریت کړو. ورپسې دا چې موږ باید مثبت فکرونه وکړو. مثبت فکرونه بیا د دې لامل کیږي چې زموږ احساسات هم مثبت سي. نو هڅه وکړئ چې کله چې ستاسو فکرونه منفي سي، تاسو مثبت ته بدل کړئ. مثلا کله چې په یو مشکل یو ستونزه کې یاست، تاسو پر دې باندې تمرکز وکړئ چې څنګه دغه ستونزه حلولی سي، نه یوازې د منفي اړخونو څخه. باید دلته که هر څه منفي اوسي، تاسو هغه مثبت لوري ته بدل کړئ. د مراقبت او تنفس تمرین وکړئ. مثلا ژوره ساه واخلئ. د مراقبې څخه مطلب د ذهن د آرامولو لپاره، د خپلو احساساتو د آرامولو لپاره ګام پورته کړئ. هر هغه څه چې تاسو آراموي، ستاسو ذهني فشار او اضطراب راکموي، تاسو هماغه لاره یا هماغه فعالیت ترسره کړئ. ژوره ساه اخیستل هم ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي، خپل احساسات وپیژنئ او هغه سم ډول سره مدیریت کړئ. د خپل احساساتو په هکله خبرې وکړئ. دا مهمه ده چې تاسو په خپل ژوند کې باوري کسان ولرئ. دا هغه باوري خلکو سره تاسو خبرې وکړئ، خپل دا به تاسو سره کومک کوي چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او د هغه احساساتو په هکله پوه سئ. او کله چې تاسو په لفظي ډول سره خپل احساسات د نورو سره شریکوئ، دا به تاسو سره مرسته کوي چې ذهن مو آرام شي. خپل احساساتو ته ارزښت ورکړئ. کله چې تاسو پوه سئ تاسو احساسات څه دي، نو تاسو باید هغه ته قدر ورکړئ. احساس هر احساس یو څه درکوي، نو در هغه احساس پر اساس باندې تاسو ګام پورته کړئ. پایله کې دا چې د احساساتو او فکرونو اغیزه پر فزیکی روغتیا باندې. زموږ احساسات او زموږ فکرونه چې دي، هغه دواړه یو ځای زموږ پر فزیکی روغتیا باندې خپلې اغیز لري. په لومړي سر کې موږ او تاسې هم احساسات وپیژندل او هم مو فکرونه وپیژندل. احساسات څه دي او فکرونه څه دي، څه ډول دواړه یو پر بل باندې اغیزې پرېږدي، په دې باندې وپوهېدو. اوس راځو دې ته چې دغه احساسات او دغه فکرونه څه ډول یو پر بل باندې پر فزیکي روغتیا باندې اغیزه لري. همدغه احساسات او زموږ همدغه فکرونه دواړه زموږ پر فزیکي روغتیا باندې مستقیم اغیز لري. که موږ مثبت فکرونه او احساسات ولرو، په بدن کې زموږ فشار راکمېږي، د زړه ضربان مو د زړه ضربان کموالی پیدا کیږي او د انرژي کچه هم لوړیږي، یعنی د زړه ضربان مو نرمل کیږي، انرژي مو هم زیاتیږي. برعکس کچیر مو جو تاسو منفی فکرونه ولرو او منفی احساسات ولرو، مثلا په ویره کې اوسو، د غوسه احساس ولرو، د خفګان احساس ولرو، دا بیا زموږ په بدن کې انرژي راکموي او ممکن ده چې موږ تاسې د زړه، د معدې یا نورو فزیکي ستونزو سره مخ شو. نو کله چې موږ منفی فکر ولرو منفی احساسات پیدا کوو، او کله چې منفی احساس ولرو د یو شي په هکله منفی افکار زموږ په ذهن کې نور هم زیاتیږي، او د دې سره بیا زموږ منفی احساسات هم نور پسې زیاتیږي. نو کله چې منفی فکر ولرو پر ذهن مو فشار ډیر وي، د زړه ضربان مثلا کچیر په ویره کې وسو یا د شرم احساس کو، د زړه ضربان مو زیاتیږي، انرژي مو کمیږي. نو په دې وخت کې دا هغه منفی تاثیرات دي زموږ پر فزیکی روغتیا باندې. کچیر مثبت فکر وکړو او نو معلوم در خبره د مثبت احساس پیدا کوو او په فزیکی روغتیا کې مو هم هر څه نارمل روان دي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو مړ به موږ ګرځېدلې وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
د لوی مهربان را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومني درنو سکونکو هیله د چروغ او جوړ بیاستا وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص توایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست رخرنی شي بر سره ملتیا وکي. درنو سکونکو د نن ورځې موضوع مو د مثبت او منفي احساسات په حق لده. د احساسات په حق موږ معلومات لاس تر راوړو چې احساسات څه دي او څه ډول موږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راوستلای شي. نن ورځ وایو چې منفي او مثبت احساسات څه ډول احساسات دي او څنګه موږ ذهني یا نی روغتیا ته زیان رسوي. په خپل احساسات لومړی سر کې پیژنو چې خپل احساسات د انسان د داخلي حالاتو هغه طبيعي عکس العمل دی چې هغه انسان د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو شرایطو یا هم د مختلفو خلکو په وړاندې دغه عکس العمل ښکاره کوي. یعنی دغه احساسات چې دغه حالات چې دي یا دغه عکس العملونه چې دي هم دغه احساسات، یعنی کچېره موږ د یو پیښو په حق له د یو شرایط د یو ډول شرایطو په وړاندې یا هم د ځینو خلکو په وړاندې خپل عکس العمل ښکاره کوو، هم هغه عکس العمل ته احساسات ویل کیږي. چې دغه احساسات کیدای شي د خوشي احساس وسی، کیدای شي د غوسه احساس وسی، کیدای شي د خفګان، ویری یا هم شرم احساس وسی. چې دا ټول احساسات به موږ د خپل چاپیریال سره د تعامل څرنګوالي شي، چې موږ سره ول د خپل چاپیریال سره یا د ټولنې سره یا شاوخوا خپل د اوسېدو د ځای سره په څه ډول سره موږ تعامل کوو. چې دغه احساسات د انسان د بدن سره، د انسان د ذهن سره او د انسان د کړنو سره مستقیم تړاو لري او د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لري. لوبوي دا چې موږ د ژوند څخه څه ډول تجربې اخلو، بیا کم دغه په وړاندې څه ډول عکس العمل ښکاره کوو، هم دغه عکس العمل شودل زموږ احساسات دي. چې دغه احساسات بیا زموږ پر ذهن، زموږ پر بدن او زموږ په چلند باندې هم اړه لري او هغه تر خپلې اغیزې لاندې راولي. نو دغه احساسات په عموم کې په دوه ډول دي. کېدای شي دا احساسات مثبت احساسات وسی، کېدای شي هم منفي احساسات وسی. مثبت احساسات مثلا هغه احساسات دي چې هغه مشته د خوشي، مشته د آرامي او د خوشحالي احساس راک. مثلا د خوشي احساس یو ډول مثبت احساس دي. دا هغه احساس دي چې کله چې موږ د یو بریا په وړاندې یا هم د شي پیښې څخه یا په عمومي ډول سره د خوشحالي په وخت کې موږ دغه احساس تجربه کوو، چې دته د خوشي احساسات ویل کیږي. کله چې موږ خوشاله یو، بیا موږ خپل ژوند ته هم په مثبته طریقه سره ګورو، خپل ژوند ته شمال میږي او کولای شو چې د نور سره د نور خلکو سره هم شي اړیکې جوړې کوم. بل مثلا د مثبت احساس د محبت احساس دی، چې محبت بیا د یو شی سره، د یو کس سره موږ د ژوري اړیکې د درناوي او د پاملرنې احساس په مشکره پیدا کیږي. او دغه محبت یا د مینه هم د انسان په اړیکو باندې د انسان سره ډول اړیکې جوړي، د هغه په د اړیکو په جوړولو کې ډیر مهم برخه اخلي او ذهني ارامتیا سبب هم ګرځي. هر څومره چې د مینې او محبت پر اساس باندې یو اړیکې جوړوي، هغه کده ټولنې د خلکو سره اړیکې وي، هغه کته همکارانو، د دوستانو، د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکه وي، دا انسان ته یو ډول ذهني آرامتیا ورکوي. بل مثلا مثبت احساس د امنیت احساس دی چې دا هم یو ډول ذهني سکون دی، یو ډول ذهني آرامي دی چې انسان پیدا کوي کله چې موږ په یو ځای کې، په یو شرایط کې، یا په یو چاپیریال کې خپل ځان په امن کې احساس کو، یا د خپل ژوند په حق له موږ اطمینان ولرو. دا د امنیت احساس دی چې دا احساس هم موږ ته باور راکوي چې موږ د خطر څخه خوندي پاتې یو، د خطر څخه لري یو، او دا هم یو ډول ذهني سکون، ذهني آرامتیا انسان ته وربخشي. بل د مبارزې او هڅې احساس دی چې مبارزه یا هڅه کله چې موږ په یو هدف باندې تمرکز کوو، یا موږ فکر ټول پر یو هدف باندې تمرکز مو ټول په یو هدف باندې وي، او هغه ته د هغه هدف ته رسیدو لپاره ډیره سختي تیر کو یا په سختي سره وکولای شو هغه هدف ته ورسیږو، نو موږ د بریالیتوب احساس کوو یا د بریا احساس کوو چې دا احساس بیا د هدف د ترلاسه کولو سره یو ځای خوشی رامنځته کوي، او دغه د مبارزې او هڅې احساس کچې دی موږ په ګټه تمام سي، یا مبارزه وکړو، هڅه وکړو، بل اخر بیا هغه څه چې غواړو هغه ته ورسیږو. دا هم د انسان په وجود کې د خوشحالي احساس رامنځته کوي، او کله چې خوشحالي رامنځته سي یا مثبت احساس رامنځته سي، ذهني آرامتیا مو هم شکیږي، موږ ذهنن سکون او آرامتیا پیدا کوو، او تر څنګه خپل ژوند، خپل شاوخوا، خپل چاپیریال، خپل ټولنې ته هم په مثبت نظر سره ګورو. بل ډول د مثبت احساسات څخه بل ډول چې دی هغه د شکرګزاري احساس دی، چې دا احساس به هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو، په هغه باندې موږ راضي ووسو، او د هغه ټولو شیانو قدر وکړو چې هغه موږ په خپل ژوند کې لرو. مثلا که چیرې هغه کورنۍ وي، که چیرې هغه دوستان وي، یا هم نوي فرصتونه وي، هر هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو، او د شکرګزاري ادا کړو یا شکر وباسو، نو دلته دغه احساس یا دغه کار د احساس د خوشحالي او د ارزش د زیاتوالي سبب ګرځي. په موږ کې خوشحالي نور هم رامنځته کیږي. په هر اندازه چې موږ تاسو د یو څه قدر وکړو، په هغه اندازه د هغه شتو په وړاندې موږ خوشحاله کیږو، د خوشحالي او د رضایت احساس پیدا کوو. نو د هغه ځینې مثبت احساسات دي چې د انسان د خوشي، د سکون او د ذهني آرامتیا سبب ګرځي. کچیر دغه مثبت احساسات موږ ولرو، کچیر د امنیت احساس ولرو، مبارزه او هڅه وکړو، د شکرګزاري احساس ولرو، تر څنګه کچیر دغه مثبت احساسات په خپل وجود کې زیات کو یا هڅه وکړو چې همیشه مثبت احساس ولرو، نو دا دغه کارونه یا د مثبت احساسات به موږ ته څه ګټه ولري. اول دا چې کله دغه احساسات موږ په وجود کې رامنځته سو، یا کله چې موږ دغه مثبت احساسات درلوده، د هم دغه مثبت احساسات په شتون کې فشار یا ذهني فشار به ډیر کم وي زموږ پر ذهن باندې، یا د خفګان احساس به په موږ کې زیات نه پیدا کیږي، او دغه احساس بیا زموږ ذهن، زموږ بدن نور هم پیاوړی کوي، زموږ ذهني او بدني روغتیا نور هم زیاتوي، او په ټولنیزو اړیکو کې به هم موږ پیاوړی اوسو، کولای شو په شانسانی سره ټولنیز اړیکې جوړې کړو. ځکه کله چې یو انسان خوشاله اوسي، کله چې یو انسان ذهني آرامتیا ولري، په هغه کې مثبت احساسات وي، هغه د هر څه څخه راضي وي، او په خوشحالي سره کولای شي د خلکو سره اړیکې جوړې کړي، د خلکو په منځ کې اوسي، د خلکو سره خبرې وکړي، نو دلته ټولنیز اړیکې هم شي کیږي. او د دې ترڅنګ مثبت احساسات بیا موږ ته دغه انګیزه راکوي چې په خپل ژوند کې باید پرمختګ وکړو، او په ژوند کې په شتو غسر د پرمختګ کولو کې دغه مثبت احساسات موږ سره مرسته کوي، موږ ته د روحیه راکوي، د انګیزه راکوي چې نور هم هڅه وکړو، نور هم مبارزه وکړو، تر څو دغه ښه ژوند مو نور هم پسې شو وسي، او یو ښه ژوند موږ نور هم ترلاسه کړو. د احساساتو بل ډول چې دی هغه بیا منفي احساسات دي. یعنی منفي احساسات هغه حالات ته ویل کیږي چې په هغه کې انسان د خفګان، د ویرې، د غصې، د اندېښنې، او یا هم په نورو ناخوښۍ په وخت کې دغه احساس دی تجربه کوي. مثلا خفه اوسي، یا د یو څه څخه ویره لري، یا هم داسې یو حالت وي، یو داسې یو وخت وي چې هغه ورڅخه ناخوښه وي، یا هم مثلا د قهر احساس لري، چې دغه احساسات بیا منفي احساسات دي. دا احساسات بیا ممکن موږ ته موقتي راحت راکړي. مثلا د کچیر د قهر احساس لرو، په هغه هم هغه کړی کله چې خپل غصه خالی کوو یا خپل قهر خالی کوو، پر هغه مهال شاید موږ ته یو ډول موقتی آرامي یا سکون راکړي. مګر کچیر دغه اوږدمهاله پاتې کېدل یا دغه احساساتو اوږدمهاله دوام چې ډیر دوام ولري، او زیات وخت دوام ولري، مثلا کچیر هغه قهر وسی، که هغه خفګان وسی، که هغه ویره وسی، یعنی اوږدمهاله وي، په دې وخت کې بدا کې دایسي چې ذهني او فزیکی روغتیا لپاره توان ورسوي، هم په ذهني لحاظ موږ نارامه اوسو، او هم موږ ځینې فزیکی برخو کې روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي، او موږ ته ستونزې پېښوي. د منفی احساساتو د جملې څخه یو هم غصه ده، چې غصه هغه احساس دی چې هغه کې د یو څه مثلا کېدای شي چې هغه یو ناوړه پېښه وسی، او یا هم د یو نفر یا د یو کس د غلط رویې له امله دغه احساس رامنځته کیږي. مثلا یو ډېره بده پېښه واقع شوې ده، یو ناوړه پېښه واقع شوې ده، کې داسې یو څه وسی چې هغه زموږ خوښ ونه وسی، زموږ د توقع، زموږ د هڅو یا زموږ د خوشي خلاف څه وسی، او یا هم د یو کس غلط چلند یا غلط قضاوت په حقله کم عکس العمل چې مشکاره کوو یا کم عکس العمل چې زموږ په وجود کې پیدا کیږي، هغه ته غصه ویل کیږي، چې غصه د ذهن د بیارامي سبب ګرځي، ذهن منارامه کیږي، او کچیر دغه قهر یا د غصه کنټرول نسی نو بیا ممکن شخړې رامنځته سي یا هم زموږ اړیکې د ستونزو سره مخامخ سي. مثلا یو مثال دا چې کله د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې جریان لري یا مقابل نفر یو څه وایي، داسې یو څه چې هغه زموږ خلاف وسی یا زموږ خوښه ونه وسی، او دلته زموږ قهر راپارېږي. که چیرې خپل دغه قهر یا د غصه کنټرول نکو او سمدستي عکس العمل ښکاره کړو، نو دلته حتما موږ یو څه وایو، یو بد څه وایو، یا شخړه کوو، یا داسې یو دلایل وړاندې کوو چې هغه زموږ اړیکه یا د مقابل نفر سره کوم اړیکه چې موږ لرو هغه د ستونزو سره مخامخ کې هم لمنځ ولاړ سي. هغه اړیکه نو باید په سم ډول سره کنټرول سي. بل ډول بیا د خفګان احساس دی چې دا بیا د یو دردونکو پیښو په وړاندې هم د ذهني او عاطفي ځواب ته کده احساس څرګندېږي. یو دردونکو پیښه واقع شوه ده، هغه په وړاندې کم بد احساس چې موږ لرو هغه ته خفګان ویل کیږي، چې دا احساس بیا موږ ته د احساس راکوي چې موږ په ژوند کې کم ارزښت یو یا ارزښت نه لرو، او هم د ژوند هدف ترلاسه کول سخت دي، نو کولای شي خپل هدف هتا و پیژنو او دا هغه د پاره کار وکو یا هڅه وکو چې خپل هدف ته ورسیږو. دغه څه د مینځځي کله چې انسان د خفګان احساس کوي، هغه خپل ځان ډیر بی ارزښته احساسوي، په ژوند کې خپل هدف د لاس اور کوي، خپل هڅې ته دوام نور کوي، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل هم د ویره احساس چې یو خطر په حق له یو کس ویره لري، یا هم د وې نامعلومه نتیجې په وړاندې، یا یو داس یو کار چې دا هغه نتیجه نوی معلومه مشبيره لرو، کچېره د دې کار نتیجه منفي وسی، یا کچېره مثلا د دې کار نتیجه غلطه وسی، یا زموږ د توقع خلاف نتیجه وسی، نو هم کېدای شي چې دا ویره د یو خطر په وړاندې وي، هم کېدای شي چې د وې نامعلومه نتیجې څخه بیره وي، چې دا بیره هم زموږ د ژوند پرمختګ لپاره هم په ټولنیزو اړیکو کی زموږ د پرمختګ مخه نیسي، او موږ ته اجازه نه راکوي ترسو پرمختګ وکړو، او یا هم وکولای شو چې د یو څه لپاره کار وکړو، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل د شرم احساس دی چې کله انسان یا یو څوک د خپل ځان په حق له منفي قضاوتونه کوي، خپل ځان په خپل کچیر هغه مثبت هم اوسې دی منفي قضاوت کوي، او دی د شرم احساس کوي خپل ځان مثلا د تیروتنو یا هم د نورو کسانو په وړاندې دی ځان بې کفایت احساسوي، ځان نیمګړی احساسوي، ځان تر ټولو کسانو کم احساسوي، چې دلته بیا د ځان باور یا هغه انسان چې یا هغه باور چې باید یو انسان پر خپل ځان ولري هغه راکشته کیږي، او دی د شرم احساس پیدا کوي. بل منفی احساس هم د سټرس یا استراب احساس دی چې په دې کې د یو ناپیژندلې یا هم د راتلونکو په حق له موږ اندېښنه لرو، یو څه نه دی واقع سوي، یو څه نه دی پېښ سوي، نه پیژنو، نه په خبر یو چې څه به وسی، د یو نامعلومه نتیجې په حق له، یا هم د خپل آینده یا راتلونکو په حق له موږ اندېښنه لرو، چې د طبي سټرس یا استراب ویل کیږي. که چیرې امتحان ولرو، د امتحان په حق له، د هغه د نتیجې په حق له، یا حتی د سوالونو په حق له کله کله موږ اندېښنه لرو، دغه ته سټرس یا استراب ویل کیږي، چې دا هم ممکن زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهن باندې منفي تاثیرات رامنځته کړي. مثلا کوم کسان چې سټرس لري، هغه نسی کولای چې تمرکز وکړي پر یو څه باندې، که چیرې هغه امتحان هم اوسي، دی نسی کولای چې پر خپل امتحان باندې تمرکز وکړي، نو دا سټرس هم یو ډول منفي احساس دی. دا منفي احساسات ډیر زیانونه لري، کچیر دا احساسات د اوږدې مودې لپاره وي، کچیر مثلا اوږد مهاله وي، نو دا زموږ پر ذهن باندې ډیر منفي تاثیرات لري، زموږ فزیکی روغتیا هم د ستونزو سره مخامخ کوي، د احساسات ممکن د ځان باور او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم موږ ونسو کولای چې کار وکړو، او ځینې ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. راځي چې څنګه خپل دغه احساسات مدیریت کو، د منفي احساسات اول هڅه وکړئ چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، چې ولې د منفي احساسات تاسو ته پیدا شوی دي، ورپسې هڅه وکړئ چې مثبت فکرونه وکړئ، د مثبت شیانو په حق تاسو فکر وکړئ، چې د مثبت فکر کول هم فشار یا ذهني فشار راکموي. تر څنګه تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، ورزش وکړئ، او هڅه وکړئ چې د خپل احساساتو په حق له خلکو سره خبرې وکړئ، د خپل دوستانو سره، د خپل ملګرو سره، چې دا د احساساتو د منفی احساساتو د مدیریت تر ټولو ښه طریقه ده. دغه احساسات ټول طبیعي احساسات دي، نو باید که څه هم دغه احساسات زموږ پر ذهن، بدن او ژوند باندې ډېر تاثیرات لري، موږ باید هڅه وکړو چې په ښه ډول سره یې مدیریت کړو، او د مدیریت کولو څخه وروسته به موږ کولای شو چې یو سالمه او خوشحاله ژوند ولرو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
Come on, let's check. Майда, майда.